درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونې ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم په پیل کې څو خبرونه واورئ د افغان ښځو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازی د مور د ورځې په مناسبت افغان میندو ته د مبارکۍ ویلو ترڅنګ په بیلو برخو کې د هغوی پر ملاتړ ټینګار کړی دی رینا امیری پر خپل ټویټر پاڼه کښلی دوی په افغانستان کې د مور د ورځې په ویاړ ټولو افغان میندو ته درناوی کوي او د هغوی د کار او تعلیم د حق ملاتړ ته ژمن دي له ډیرو کلونو راهیسې د جوزا 24مه په افغانستان کې د مور ورځ نومول شوې او په دې مناسبت د میندو د خدمتونو قدرونه کیږي د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي په افغانستان کې د بیکاری زیاتوالی بشري ناورین ډیر کړی دی د کمیټې پرون چهارشنبې په دې اړه په یوه راپور کې ویلي د بیکاری وضعیت د معلولو کسانو ژوند تر ټولو ډیر له ناوړه حالت سره مخامخ کړی دی د سره صلیب په راپور کې که څه هم د بیکاری د کچې ارقام نه دي لیکل شوي خو په کې راغلي چې د افغانستان د وګړو 40% کافي خواړه نه لري او نه اویا سلنه په بیوزلی کې ژوند کوي په راپور کې ویل شوی چې دغه کمیټه او نورې ادارې په بشرپاله خدمتونو لګیا دي خو د اقتصادي ثبات لپاره د درول شویو اقتصادي پروژو بیا پیل او پانګونه مهمه بلل شوې ده تر دې وړاندې د کارګرانو ملي ټولنې هم ویلي وو چې په افغانستان کې بیکاری اوج ته رسیدلې ده د هند حکومت پریکړه کړې چې افغانستان ته 40,000 ټنه نور غنم د ایران د چابهار بندر له لارې ولي شي د فینانشل تریبیون په ګډون د هند یو شمېر رسنیو د هغه هیواد د چارواکو په حواله ویلي د دغو 40,000 ټنو غنمو لبنانۍ جوپه چې 2,500 ټنه دي د همدې اونۍ تر پایه هرات ولایت ته رسیږي هند له افغانستان سره د دغو مرستو هدف د بشري ناورین د مخنیوي هڅه بلل ده د راپورونو له مخې هند تر دې مخکې هم 40,000 ټنه غنم د پاکستان د ځمکنیو بندرونو له لارې افغانستان ته لیږلي دي د اوکراین په جنوب کې د دغه هیواد عملیاتو قومنداني وای پر اودیسی شار د روسیې په تازه راکټي برید کې چې پرون ناوخته وشو لشته لږه 3 تنه وشل شوی او 14 نور ټپیان شوي دي د چارواکو په وینا روسی پوځیانو 4 کالیبر توغندي پر دغه شار توغولي چې د تور سمندرګي په بندر کې پر زیرمه شویو موادو یو سوداګریز مرکز او یو شونځي لګیدل دي د اوکراین پوځوي ویرشته چې د استوګنې په وسیمه او د شار په منځ کې د یو پلورنځي تر نړیدلو ودانیو لاندې ګڼ کسان گیر پاتې وي او د اروپا د پارلمان غړیو پرون چهارشنبې په عامه ځایونو کې د مصنوعي ذهانت پر اساس د څیرې د پیژندلو بندیز ته رایې ورکړې د اروپا د پارلمان د 215 مخالف رایو په وړاندې په 315 موافقو رایو هغه لایحه رد کړه چې د قانون اجرا کوونکو ته لار پرانیسته چې په استثنایي مواردو کې له بایومتریک تشخیص څخه کار واخلي بایومتریک هغو سیستمونو ته ویل کیږي چې د افرادو د هویت د معلومولو لپاره د هغوی د مخ سترګو او د ګوتو د نشو پشان ځانګړتیاوی تجزیه او تحلیلوي
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله الدین
د ازادي او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته مو ز اسد الله الدین هرکلی کوم په دې اونۍ کې اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي ډیر پیغامونه د بزګرانو دي چې د اوبو د کمښت په اړه اندېښنه څرګنده کړي او زمين کې غوښتنه کړي چې د طالبانو حکومت او د غراز سوداګر باید د دوی محصولاتو ته په بهر کې مارکیټ پیدا کړي دوی ویلي چې دا محل د دوی د کرنیزو محصولاتو د اخیستو وخت رانګ دی شوی خو ویره ورسره ده چې د صادراتو لپاره به کار ونشي او دغه محصولات به لمنځه ولاړ شي یو اندېښنه دا هم ده چې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزړن واکسین اوس کور په کور نه تطبیقیږي بلکې یوازې په جماعتونو کې ماشومانو ته ورکول کیږي زینو اوریدونکو اندېښنه خودل چې په جماعتونو کې د پولیو کمپاین سراسري نه دی او اکثره ماشومان له دغه واکسینه پاتې کیږي تازه د پولیو د مشورې یوې فنی ډلې ټي ای جی راتلونکو شپږ میاشتې په افغانستان او پاکستان کې د پولیو د لمنځوړلو لپاره مهمه بللې دي د غیډلې هم ویلي چې دا محل د پولیو واکسین په وړاندې ځینې خندونه شته په همدې تراو درته یو ځانګړی مرکه هم لرو، خو اوس فایل تاسو په پیغامونو کو.
د جمهوریت هغه طرز العمل نه چې پاغه کې دی دولت ګټي دی او د خلکو چور دی، هغه اوس هم عملی کیږي، نور شیان نه منل کیږي. مثال یو مثال موږ تاسو ته درکو، په قصابه کې موږ د شرسازی نه کور اخیستی وو، کور یې موږ ته په 2000 نه په 1450 ونوي کې تسلیم کړی. مکتوبونه یې موږ سره شته او د اوبو پیسې زموږ نه 1450 نه حسابوي. وایي دا طرز العمل ده، که مصرف دی که نه دی مصرف، دا به موږ ته راکوي. اوس دا حلال څنګه شو، دا حرام څنګه شو، او دا څنګه حکومتونه دی چې کوم کې پیسې وي او خلکو چور وي، هغه بیا نه اسلامي قانون غواړي نه شرعي قانون غواړي، هماغه طرز العمل غواړي.
لکه څنګه چې تاسو ته معلومیږي او ټولو خلکو ته معلومیږي، د افغانستان په اکثریت سیمو کې خصوصا وچو صحرائی ولایتونو کې لکه هلمند، کندهار، زابل او روزګان، د زراعت او د څښاک د ټولو برخو ډیره زیاته برخه د اوبو منبع د ځمکې لاندې اوبه دي. دا صحیح ده چې په کندهار کې د دالی بند موجود ده، په هلمند کې د کجکی بند موجود ده، خو هغه نسبت دغه ولایتونو د دغه ساحو راځي ته ډیر محدود ځمکه خړوبوي. نو اکثریت ځمکه او اکثریت زراعت چې دی هغه د ځمکې لاندې اوبو څخه استفاده کوي، چې متاسفانه په دې وروستیو کې په اوسط ډول باندې تر 5 متر زیات اوبو واټر ټیبل یا د اوبو سطح نورم کته کیږي. نو زراعت له سخت ناورین سره مخ ده، حتی انساني ژوند ته سخت ناورین متوجه ده. او زه یو کاره مثال در سره شریکوم، زه د روډ سافیس یا د صلح بنسټ په نړیواله اداره کې د اګریکلچر مارکیټینګ یا کرنیز بازار موندنې په برخه کې کار کوم. د کندهار اکثره ولسوالۍ له سخت وچکالی سره لاس او ګریوان دي، خصوصا شاولی کوټ ولسوالۍ چې د انځرو ستره تولیدي سیمه ده. او تاسو ته معلومیږي چې نن سبا د افغانستان په صادراتو کې انځر ډیر پراخ رول لري، خو د دوی باغونه اوس د وچکالۍ له امله د وچېدلو په حال کې دي، او ډیری باغونه وچ شوي دي او ډیری وچیږي. تقریبا 80-90% باغونه کېدای شي سخت کال له سخت زیان سره مخامخ شي، حاصلات یې هم له منځه ولاړ شي. او د دې ویره موجوده ده چې مکمل باغونه خدای نه خواسته له منځه ولاړ شي. نو دولت او موسسات باید په دې برخه کې توجه راواړی تر څو دغه عایداتي منبع د تل لپاره د افغانستان څخه محو نه سي. د شاولی کوټ ولسوالۍ او کندهار او جوار ولایتونه ولسوالۍ چې دي، دا د دوی اراضي او د دوی هغه توپوګرافي ته په کتو سره د کوچنیو او غټو بندونو لپاره یو مناسب فرصت ده. نو دولت او موسسات باید په دې برخه کې ډیره دغه وکړي، ډیره زیاته توجه وکړي. او همدارنګه چې زما مسیج وګڼه سي، د اوبو په سپما کې بزګران بیخي زیاتې اوبه مصرفوي. یعنی اوس چې په کوم سیستم، په نوي سیستم باندې بزګران اوبه مصرفوي، د یو جریب دپاره چې دوی کومې اوبه مصرفوي هغه که درته ووایم د 100 جریبو دپاره کفایت کوي، که په معقول او عصري ډول باندې وکارول سي.
السلام علیکم، د ازادي راډیو ټول کارکونکو ته زما سلامونه ورسیږي. او دا هیله جین لرم چې دا زما پیغام نشر کی او د امارت تر مشران پرې ورسوي. عبدالهادی هم د هلمند کجکی ولسوالۍ څخه دا پیغام درته پرېږدم. د هلمند کجکی ولسوالۍ زمینداور ساحه ډیره غټه ساحه ده، په وخت کې کاریزونه درلودل ډیره اوي ساحه وه، خو اوس یې اوبه 200 متره ته کښته شوي دي. د کم کانال یا ولي نقشه چې ښول شوې د ظاهرشاه په وخت کې ښول شوې ده. نو اوس چې یو نظام دی، یو حکومت دی، نو موږ د امارت د مشران څخه دا هیله لرو چې دغه کانال راته پوره کړي او راته ویې کړي چې خلک ډیر سخت ستړي دي. چا یو نیم انچ، چا دو انچ هیندارې ایښې دي، هغه یو جریب غنم په کرلي دي، یو جریب غنم د ده د کور غله لا نور پوره کړي، نور حاجات چې دي هغه خو بیخي پرېږده چې نه په پوره کېږي. نو موږ د امارت د مشران څخه دا هیله لرو چې دغه کانال راته وکاږي، نو بیا به خلک وساسي، بیا که دا داغه غنم په داغه ایو بو کری لس جریب په وکری ار حاجت په پور پر کی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دا زادی رادیو ټول قدرمن اوریدونکو او کارکونکو سلامونه نیک هلی وړاندې کوم. احمد خان مبارز هم د هلمند ولایت استاد سره په اړیکه یم. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، د هلمند ولایت شمالي برخې لکه نوزاد، مساکله، باغران ولسوالۍ چې دي، د اوبو د سخت کمښت سره مخامخ دي. حال دا چې زموږ اوبه په سیندونو کې بهیږي او موږ ترې استفاده نسو کولای. د مځکې لاندې اوبه چې دي تقریبا په دغه ولسوالۍ کې 150 متر لاندې شو شوی دی، نو د دې راکشل هم امکان نه لري او د خلکو اقتصاد چې ډیر زیات کمزوری دی. د اسلامي امارت څخه هیله ورزو کوو چې موږ ته بندونه وتړي، یا د بندو ځایونو زیربناوې شته په دغه ولسوالۍ کې. بېلګه د هلمند د نوزاد د پرهات بند شو چې دا په کم لګښت سره کېږي او ډیر زیاتې اوبه د ذخیره کولو توان او طاقت لري. نو د دې سره دا هیله ورزو کوو چې دغه بند موږ ته وتړي، د دې سره به زموږ د نوزاد ولسوالۍ، همدغه شان د واشیر ولسوالۍ او د ندالی او ګرشک ولسوالۍ ځینې سیمې به هم خړوبې کړي، نو دا خلک به ټول ورسره وساسي. هیله ده چې دا زموږ پیغام تر لوړپوړو چارواکو پسې ورسوي. السلام علیکم ورحمت الله.
زراعت پر برابر باندې غږیږو. دا زموږ د ولایت محصولات ډیر ارزانه دی، بیخي داسې دی چې د تیر کال په پرتله سږ کال مفت دی، څوک نه غواړي، داسې ارزانه دی. نو دغه پیاز مو بیا دغه زه دغه موضوع بیا راخلم او بار بار تکراروم. دغه پیاز په رسیدو دی تقریبا یو شل شپې به وغواړي. دغه ته تاسې کولای شئ دغه تجارت د رئیسانو خونو سره خبره وکړئ، پر دغه برابر چې دغه ټوله دلې په دا ځمکې کې ورستېږي. په لکونه افغانۍ موږ مصرف باندې کړی، هر ګونی کور مو په 8000 اخیستې دي. تور کود دا ډېر مصرف یې هم پر موږ راغلی دی، خوړلی دی مصرف. نو خدای پاک دې وکړي چې تاسې دغه زموږ ژختر یو چا ورسوئ او دغه ته یو لار د صادرولو دغه پیاز ته برابره کړئ. دا په سرطان کې په ګرمۍ کې رسېږي، نو دا ټوله ورستېږي که خرڅ نه شي. خرڅېدا هم په دې پورې تعلق لري چې یو هېواد ته صادر شي. که صادر نه شي، په داخل کې د افغانستان د سرخانې نشته چې دا وساتل شي، دا ټول خرابېږي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. محمد خان مبارز هلمند ته تاسو ته پیغام پریږدم. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې هلمند په خوا د کوکنارو یو لوی تولیدونکی ولایت و، خو د نیکه مرغه خوشبختانه چې اوس د کوکنارو کښت په شکل صفر دی. نو د هلمند کروندګرو د کوکنار پر ځای بدیلو کښتونو او مختلفو کښتونو ته مخه کړې. څه بیلګه نوې بیلګه یې دلته په هلمند کې انجه او زیره ده. نو هلمند دغه حاصلات ښه حاصلات دغه تخمونه ورکوي او همدغه شان لکه پنبه چې سپه دغه هم ډېر ښه حاصلات کوي. خو موږ دلته چې یو بازارونه دغه توکو نه لرو چې بیا په ښه به یې وپېرو. نو دا ټوله داسې شی دی، مثال لکه انجه او زیره چې سوه په درملو کې کار دین اخیسته کېږي. که د هند یا د یو بل خارجي هېواد سره د دې یو قرارداد وسي، نو خلک به نور هم تشویق شي او د تریاکو د کرلو څه به لاس پاخي، پر ځای به د حلال او پاک کښتونه وکړي. یو بل کالدار اوس موږ ډېر په عذاب یو، خلک یې دلته ډېر تاواني کړي دي. هیله د دغو د مخنیوي دپاره لکه څنګه چې ژمنې کړي، خو په عمل کې هغه ژمنې یوازې ژمنې پاته شوي دي. هېڅ سرک د افغانۍ نه دی لګېدلی، باید دلته افغانۍ مروج شي او د کالدارو د چلاو مخنیوی وشي.
السلام علیکم. د آزادۍ رادیو کارکوونکو او اوریدونکو ته شیخ زاهد ابن هلمند نوزاد څخه. نوزاد ولسوالۍ انار چې و دا جهاني شهرت لري، هم دنیاوال په دې خبر دی چې نوزادي انار ښه انار. نو د دې باغونو د دیمیان په شاوخوا کې او مرکزي ساحې ته نږدې او د سنګ کې اوس کلو کې 115 کاله کېږي کلي بادان کې هم دا خلکو باغونه ایښي. نو د مرکزي ساحې او دغه درې ساحې چې ما یادې کړې دي، دلته اوس د اوبو کمښت دی او که غنو خو د خلکو سره په نیم حال سپله. نو د اوبو کمبوتی موږ د دغه څه دا غوښتنه کوو د امارت اسلامي د وزارت زراعت څخه چې د ده خلکو سره امداد وکړي، خیره بنسټونه ودې ته واسي چې دا باغونه یې ورته پیپونه کړي او د دغه انارو د روزنې په مورد کې دې خلکو ته مشورې ورکړل شي او بل د یو کودو امداد ورسره وسي. اوس خو د دغه باغ لرونکو سره هیڅ هم نه دي شوي. نو دا زموږ د باغ لرونکو سره ما خبرې کړې دي، هغوی چې ته دا پیغام ورته پرېږده چې ورور زموږ سره امداد وکړي. دا درې نقطې یقینا په نوزاد کې په دغه ساحه کې دي انار. او دا چې دا یو جهاني سیبه مشورات لري چې ډیر ښه انار دي. تیر کال خو د کابل شرکتو د سنگ باغونو اجاره کړل چې دلته بیا یخچالي کانتینران هم راوړل. دلته دې ځای سیبه کابل ته کابل ته دا وازه و چې دا وروسته واستول روسیه ته ولاړه. نو جهان ته دا انار ځي، نو زموږ د جهانیانو سم دا غوښتنه ده خیره بنسټو څخه ده چې په دې مورد کې زموږ سره امداد وکړي، باغونو مراته پیپونو کې اوبه درسپلې وچیږي، د کودو او د دې درختو د روزنې په اړه زموږ خلکو ته مشوره ورکړي. وسلام.
محمد اسلام همت هم د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې. کوم وخت چې د افغانستان میوې ورسیږي، خصوصا د کندهار ولایت انار او انګور، نو بیا پاکستان دروازه وتړي او د افغانستان میوې نه پرېږدي چې پاکستان ته داخل سي. په یوه او بل پلمه دروازه د اوتو په مخه تړلې وي، تر څو د افغانستان ټولې هغه تازه میوې چې باید نورو هیوادو ته صادر سي هغه ټولې په افغانستان کې خونسا سي. خو کوم وخت چې د افغانستان غنم ورسیږي، نو بیا زموږ یو شمېر افغانان چې متاسفانه ځان ته افغانان هم وایي، هغه بیا د افغانستان غنم په کانټینرو کې بار کړي او پاکستان ته وړي. په داسې حال کې چې د افغانستان نمایي نفوس د شپې لخوا، حتی داسې خلک شته چې د شپې لخوا وږي بدیږي. متاسفانه زموږ د هیواد خپل غلجات ټول پاکستان ته صادریږي او د پاکستان لخوا بیا هغه وراسته وړه او دال راځي. نو د اسلامي امارت حکومت څخه مې غوښتنه دغه ده چې د هغه کسان چې د افغانستان غنم انتقالوي مطلق دې ترېنه مخنیوی وکړي او دا کسانو ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان یوه دانه غنم هم پاکستان ته صادر کړي. کوم وخت چې د افغانستان میوې وي، د پاکستان دروازه تړل کیږي، او کوم وخت چې د افغانستان غنم وي، نو بیا پاکستان دروازه نه تړي او زموږ افغانان متاسفانه چې ټول خپل غلجات او غنم په هر څه چې په هیواد کې لري هغه د پاکستان لوري ته وړي. نو د اسلامي امارت له مسؤلینو څخه مې غوښتنه دغه ده چې په مطلق شکل دي د غنمو د انتقال څخه پاکستان ته، د غنمو د انتقال څخه دي مطلق مخنیوي وکړي. او د ازادي راډیو له کارکونکو څخه غواړم چې زما دغه پیغام په وار وار سره نشر کړي.
دا د ملخانه موضوع چې د ورور دا وس موږ په کندهار ولایت کې شالوکوټ ولسوالۍ کې دا د شتم زکه چې په دې کې کم کم پیدا شوی دی، خو دا چې ډیر نه دی پیدا شوی، مکان یې ست چې ډیر پیدا شي، دا د زراعت لپاره او د اصلاحات لپاره ډیر غټ ستونزه ده او تاوان دی چې د جې علاج وسی، د جې دوا هر شی چې د جې علاج وسی، دوا ورته پیدا شي، د جې باید موږ څنګه علاج وکړو، د جې دوا باید څنګه موږ پیدا کړو، د کم ځای څخه پیدا کړو چې موږ د جې ملخانو مخنیوي وکړو، د ملخانو ورکه کړو.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. وروسته تر سلام زما دغه یو پیغام دی د ازادي راډیو کارکونکو کې کله غنا شرکې خدای پاک تاسو ته خیرونه درکړي، کله غل تجارت تر خونو تر مسلینو پورې دا خبره ورسېږي ډېر به ښه سي. تماس ورسره ونیسئ، تاسو کولای شئ د هرې لارې چې تاسو دې خبرولای شئ دا کار وکړئ. نو زموږ جدي او ضروری غوښتنه دغه ده چې زموږ حاصلات ثمر ته رسېدلې دي، لکه ترشاک، بانجان، بېنډۍ، کوډو، پیاز هم نږدې دي. تقریبا د فراه ولایت پیاز به یو لس 15 تر 20 ورځې پورې په لاس ته راشي. غنم مو دغسې. نو دغه د همسایه هېوادونو څخه دغه شیان راځي یا زموږ ملک ته د همسایه هېواد بزګران او کشاورزان خپل ترشک او بانجان او بېنډۍ رایي پر موږ پر خلکو موږ پر ولس یې خرڅوي. دا زموږ خلک خپل ترشک او بانجان پر باغ پل کې غورځي او پکښې لغتې د خشمه چې دا خراب شوي دي. نو دا به ظلم وي خدای پاک دې وکړي چې ته دغه زموږ یو پیغام ورسوي چې په جدي ډول دغه د همسایهګانو بالخصوص د ایران دخوا دغه ترشک او بېنډۍ او دغه شیان که راځي، ترشک وزه خبر هم چې راځي، خو نور شیان هم پیاز هم دوی ګوري دغه وخت چې زموږ پیاز ورسېږي، زموږ هر حاصل چې ثمر ته ورسېږي دوی د هاخوا څه بس خپل شی رابر کرایي چې دا دلته ټمبسي، دغه زموږ تاجران او کشاورزان دا ناکامه سي او فایده ونه کړي او تاوانمند سي.
نو دو موضوع ته به نن په نظر کې اشاره وکړم. یو د پولیو واکسین دی. د پولیو واکسین مخې چې کور په کور و، له زموږ په علاقه کې خو چې ما دغه سروې کړې وه 50% کوچنیان بالانه واکسینېدل. نو و چې مسجد پر مسجد سو دا فیصدي به 15 نور هم راکم کړو، دا به 20% ته راسي، د 15 تر 20% پورې. نو داسې چې دی محترمو، مسؤولینو څخه زموږ دا پوښتنه ده چې دا کور په کور کې او داسې خلک ورته وګوماري چې خلکو ته عامه پوهاوی لا ورکړي. ولې مسجد کې غږ کېږي، څوک نه لري، خلک خپل په کار سر وتلي دي چې مسجد ته ماشوم ورولي، خو اکثر ورولي نه، زنانه ورتلی نه سي. په کور کې دونه څوک نه لري چې مسجد ته ماشوم ورولي. دا موږ عملاً زه وینم ورته ناره وکړي څوک ورغلی یا نه ځي. دا دوه ټپاله موږ خپل ماشومان د واکسین څخه پاتې شوله چې موږ خپل کور سره لمونځ کوو. ډېر باوړي والا خلک دي چې د هغه مسجد نه لري، او بعضې په دمانو کې پراته دي، او بعضې دغه څوک نه لري چې مطلب دغه ورولي، هلته ماشومان ورولي، دونه څوک نه لري د کور سره. نو ښه به دا چې کور په کور وي، او ګڼ میشتې سیمو کې د زنانه خوندکانو څخه کار واخیستی چې هغه بیا سرای ته هم تللی شي، هغو عامه پاوی هم ښځو ته ورکولی شي. او بل موضوع د یونیسف د صنفیانو، یونیسف صنفان دغه و چې د ماشومانو خپلې لمونځ زده کوي، په شي کې یو نظافت یې زده کوي، یو څه اخلاق و ادب یې زده کوله، یو روزانه یو پسکوټ ورسېدی. پلار خو یې په میاشت کې د پسکوټ بس نه لري چې ورته رانیسي، دا د دوی دپاره یو غذا وه. بنده دغه کوڅو څه سارا کوڅې ګرځې، د امبارو د ایرو ډکې کوڅې، د دغه کوڅو د ساتېرولو څه په ایرو امبارو کې، د دغه څه د دوی د راګرځېدلو سبب ګرځېدی. دوی خپله په یو نظافت باندې پوهېدل. آینده په دغه صنفو کې خوتونه کې یا ډاکتران سي وي، انجینران سي وي، صرف د دوی هغه کومکه یا ولیه ورسره کېدله چې د دوی عامه پوهاوی ترلاسه کړی وي د خپل ژوندانه په اړوند باندې. نو د دې بندیز زما په فکر د راتلونکي نسل سره به دا ښه چلند نه وي، د هغو سره به دا یو جفایي.
اوریدونکو دا و ستاسې پیغامونه. په بیلابیلو پیغامونو کې د افغانستان د اوبو ستونزه یاده شوې وه، دغه راز د کرنیزو محصولاتو د بازار موندنې موضوع یاده شوې وه. خو یوه موضوع دا وه چې په افغانستان کې د پولیو یا ګوزن واکسین اوس کور په کور اکثره نه تطبیقیږي، بلکې واکسیناتوران په جمعتونو کې دغه واکسین خلکو ته ورکوي چې په دې سره اکثره ماشومان له دغه واکسین نه بې برخې کیږي. د افغانستان په ختیځ ننګرهار کې د ماشومانو د ګوزن پولیو د څلورمې پیښې په ثبت سره د پولیو د لمنځوړلو عملیاتي مرکز خبرداري ورکړی چې ښایي د یاد ویروس پیښې په راتلونکو کې زیات شي. هماله تازه د پولیو د مشورې یوې فنی ډلې ټي ای جی راتلونکو شپږ میاشتې په افغانستان او پاکستان کې د پولیو د لمنځوړلو لپاره مهمې بللې دي. د غیدل په دوحه کې تر څلور ورځنۍ غونډې وروسته ویل د پولیو ویروس تر خطر لاندې سیمو کې به ټولو ماشومانو ته دغه واکسین د رسولو هڅه وکړي. د غیدل ویلي دا مهال د پولیو واکسین په وړاندې ځینې خندونه شته. همکار می خاطر پردیس د پولیو د لمنځه وړلو عملیاتي مرکز لمشر نیک ولی شاه مومن سره مرکه کړي.
زه د دې راپور سره بالکل موافق نه یم، ځکه یوازې موږ نه یو چې د اسلامي امارات د سیتمې وزارت افلی کوي، بلکې موږ سره تمویلونکي یا نړیوال صحي سازمانونه دي. دا یو نه دی چې په هغه کې یونیسف ته تاسو د هغې سره معلومات کولای شئ، یا تاسو د کمپاین په وخت کې تاسو څوک لیږلی شئ چې په صحنه کې وګورئ چې څه تیریږي. همداسې موږ سره ډبلیو ایچ او په دې کې ده، په دې کې د بی ام جی ایف هغه چې دی دغه تمولونکي اداره ده، په دا کې د روټری والا شامل دي، په دا کې نور ګوي والا دي، په دا کې نورې ادارې شاملې دي، بلکې خپله تمویلونکي ادارې چې کوم ولایتونه دوی تمویلوي صحي پروګرام، نو هغه شامل دي. نو تاسو د مختلفو مرجو نه باید پوښتنه وکړئ چې دا څنګه کمپاینونه کړي دي. دا چې یو کاس ته ورشي هغه د خلکو نظر دی، نه پوهېږم چې خلک د کور په کور د ماسک په ماسک یا د سټ سایټ په تعریف پوهېږي یا نه، دا بله موضوع ده. خو دا تاسو
افغانستان کې پرتی دي ستاسو موندنې په دې برخه کې څه ښیي؟
دا ډیره ښه پوښتنه ده، بلکې اصلي وجه دا ده موږ په 2022 کې 12 کمپاینونه په ختیځ کې وکړل، خو متاسفانه موږ ونه کولای شول چې موږ د وایرس په محیط کې ورکو، په اوبو کې ورکو. نو دا په دې معنی چې صرف واکسین د دې حل لاره نه ده، باید موږ نورې اړخونه هم په نظر کې ونیسو چې څنګه کولای شو چې دا ناروغي یا دا وایرس د منطقې نه مخه کړو. په هغه کې اول شی دا ده چې حاکمیت باید حکومت وي، نه ده چې په موږ په نورو مؤسساتو یا په تمین په این جی او یا په ډبلیو ایچ او یا په این ایس ایف کار کوو. د وخت حکومت حاکمیت او هغه ضرور دی چې الحمدلله چې په دې کې د افغانستان اسلامي امارات بیا تمین وزارت ته متحد دی چې غواړي چې دا ناروغي د افغانستان نه مخه شي. دویم شی چې غټه ستونزه موږ لپاره موجوده ده هغه میل نیوټریشن دی. کولای هغه مشومان چې سوی ته غزي دي کای ته موږ وکسین ورکو نه وکسین نشي کولای چې دغه د وجود معافیت دغه اندازې ته ورسوي چې د وایرس نه پاک پات شي دویم شی چې موجود دی هلته حفظ و صحه یا د سپاو بو نشتوالی دی نو که چېرې سپاو بو موجود نه وي خصوصا بټیکوټ یې ښه مثال دی تاسو هلته کتلی شئ چې عملاً زه هلته لاړم هغه کوم حالت کې چې دوی ژوند کوي نو هغه د دې وایرس د مخنیوي لاره نه ده نو دې ته موږ مخکې نړیوالو ته ویلي دي چې که چېرې دوی دې باندې کار ونه کړي نو هېڅکله دا وایرس منځ نه ځي دریم شی چې څلورم شی چې موجود دی هغه د روټین امیونایزیشن کوي کول دي هغه واکسین چې د مور یا ماشوم ته د اول وخت نه تر پیدا کېدو ان تر پنځو کالو په کېږي دا موږ په کلینیکو کې واکسین ورکوو څو پر چې موږ بنیادي صحي خدمات ښه نه شي د خلکو لاسرسی صحي خدماتو ته موجود نه وي موږ صرف په پولیو کمپاینونه ترسره کوو نو هلته روټین کمزوری کېږي نو دا شی د دې قابل نه دی چې موږ وایرس له منځه یوسو
ډاکټر صاحب په داسې حال کې چې په تېرې یوه میاشت کې څلورې مثبتې پیښې په افغانستان کې خصوصا د افغانستان په ختیځ کې ثبت شوې چې تاسو د دې مسلې شاهدان وئ فکر کوئ په دغه غونډه کې چې تاسو ګډون کړی و دلته چې شپږ میاشتې مهلت ټاکل شوی دی دا مهلت کافي دی
متاسفانه چې اوس نه مخکې موږ ډېر ښه هغه درلوده چانس درلوده که چېرې موږ مفتي سیمپل ورکړی وای نو اوس سل فیصده موږ دا ګرنټي کولی نه شو د دغې خطر هر وخت موجود دی چې یو اوټ بریک رامنځته شي او ښه خبره دا کې ده چې کوم ماشومانو کې دا واکسین ثبت شوی دی د پېښې مثبت شوي دي دا ماشومان پل شوي نه دي نو دا یو ښه علامه ده ځکه دا موږ ښه مثال یې هندوستان ورکولی شو
د پولیو د له منځه وړلو عملیاتي مرکز مشر نیک ولی شاه مومن و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي
00 22 21 24 21
اوریدونکو له دې سره د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم همدلته پایته رسیږي ل خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په ترتیب کې را سره مرسته کړې و تر بیا مو پلوې او بخون کې خدای سپارم خېش به او راځي ولري
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال وایي د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راسته ولای شئ شمیره ده 00 24 21 24 201
د هیلو وړانګه رادیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري
ګرانو اوریدونکو سلامونه وخت مو په خیر تاسو د ډرامې په تیره برخه کې واوریدل چې ملالۍ د ژمي لپاره پوره تیاری نیولې وو او تودې جامې اخیستوې دا چې د ژمي موسم دی نو موسمي ناروغۍ کله ناکله انسانان سوروي د موسم بدلون د طبیعت ځانګړنه ده رښتیا دا ده چې طبیعت زموږ لارښود او استاد دی او موږ ته راز د کوي چې په څه ډول ځان له طبیعت سره ملګری کړو او د خپل طبیعت ساتنه وکړو ځکه چې دا زموږ د ژوندانه یوه برخه ده او نشلیدونکې اړیکې سره لرو نو دغه اړیکه سمه وپالی راشه چې زما د اوسیدونکو خبر واخلو چې پر څه بوخت دي
ای وګولالې
سوې مالالې
زره زه چې لو به وکړو
دا نه درغلم
ولې دې تمره نه وخت تک
ل کار مې و
څه کار دی و
ل پلار سره مې سبق ویلې
ښه دا خو به زنده زم ل مولوي صاحب نه به سبق وایم
او خود رزا نور ما شما نم رزی
اوهو جاکر تو خلی دی مبارک شه
خیری سی؟
نامی خدای دیوی، در سمره خکلی دی.
مور من بایل چه خکلی در سرخ کاری؟
هو، دیر خکلی در سرخ کاری.
پلار من بایل چه سری دی جاکت دی آغونده.
خی در طویلی، نروغه کی گم بنه؟
دام پلار ما تا پا بازار که اخیستی دی؟
قیمت خوبای نوی اخیستی؟
نه، ویلی چه پلیلام که مرزان او اخیسته.
خا خا، اوز با دی تول جمعه پکی خدیر شی.
ملاله، رزا چه اسنو لوبی وکو؟
سانه ده، خوکو ما لوبی وکو.
تو وایا، پتال که اوزنگو که نواکی وادکو؟
رزا، نواکی با وادکو.
سانه ده، سندره با مرسره وایو.
تی خوایه، خو کاشکی مو چنبم را وڑی وای.
نن خیر ده، بلا رزا بیا چنبم را وڑو.
گلاله، آغا شب سنه ده، چه ده خواتر رزی؟
کومه ده؟ زخوی نوینم
آغا ده چنار لونی ندی خواتا
خواه خواه اومیلی ده ده سمره پخاو را خیر پرده
هو تلال تا پخاو را دوری کلو بیگی
تصابر چیز پیغاگو کم شمسا ای شمسا
سوائی گلالی
رازه دل تا بلو بی بکو
نا زستره ایم
ده ولی ده سا پخاو را خیر پرده
حال تا پخاو را کم لو بی کولی
نور مشمانم در سرو
هو
رزا اوز با دلتا لوبی وکو
گلاله خدر توایی در دل پاک زایده
نا کور تزم لگم تبا دا
خیا بیا خو کور تلاشا آرام با اوکی
چنار گلا و چنار گلا
چنار گل دی جارشا چوایی کاکا خوشالا
تلک دلتا راشا
کاکا خوشالا لک صبر آتا وکا چی دا یوالا پا دا غنمونی نی اخرم بس بیا با در شما کنا
ده غنمو نینه ده داروشا حقا در سرکی ده بیا به دلتا اخری
خدا کور ده ده غویر دکرا پو دسلو خو با در شم خدا ویا چه خبرت ده
تو خو یاو زل دلتا راشا بیا با در تو هم چه چه خبره ده
وایم پا پکو چه چه ده برنو پا چو خو با در شما داده مخطا ده ولاریم اوس را تا ویا چه چه تا دی را او گختم
ته دې مخامخ چمن ته وګوره
مخامخ چمن ته وی دا شکل جوړی
زمور ته ایران شاوخوا څه شی لټی بیا کینی او جاړی بیا بیرته خو دې خو ګرځي بیا کینی او جاړی او اوخ کې پاکی
د دې کول نه غلې ډک شي چې دا به څور پې کوي
خدای دې خیر کړي زما خو ډیر سخت زړه په اوخو بیده
کاکا خوشاله کدی خو کوي دلته به راو غواړو او د زړه پوښتنه به ترې وکړو
سما ده ورغکه
عاشقه ای واشق ګلا تا ته وایم سوای چنار ګلا دلته راشه کور دې لغلې ډاکشه چې بیا څه در پېښه ده
نه هلته نه درځم ته راشه چې زما ورکه سره ولټوو
ښه ده دا دی د سترګو په رب کې به درشم
وایم زر راشه ګوندې ستا په برکت خپله ورکه را پیدا کړو
کور دی لغالی ڈاکشا دادای او آیا صدر نورک دی
چنار گولا کلنگی چرک را نورک دی
نو تا چوائی چه دلتا با را غلی وی
را غلی بنی وی زوائیم چه دلتا بای یا پی خیب رتی وی او یا بڑا که
وائیم کور دی لغالی ڈاکشا دا تا چا آوتی باوتی وائی ایس میں سر پی نخلاسی گی
آوتی باوتی نوائیم و چنار گولا آس نا چه مت مصیبت دکپل کلنگی چرک وخیر آبادی خوڑی لی وی
خا خا اوز می سر پی خلاشو تو وای چه مد بستا چرک لا کرده وی او اغا بای منگ تیالال کرده وی
او کنا اینا ده اوز مازغو کارو که اغا پیزی چه ما و تاو کاکا خوشحال ور کرده وی کنا اغا بای پتی کرده وی
یارا کدا باد خوی کرده وی بیا بای زام خواکشم
بس تا ده چرک نخیل اتوا بیا از پویگم او حمد مزیبت
داغا دی ده چرک پا خی پرتی وی خوتی او گورا چه دا ستا دا کلنگی چرک پخی دی او کنا
بس ام دا زمادی زوانی مر کلنگی چرک پخی دی
وایم کور دی لغالی ڈاکشا تا چه و پیشنده دا نورو چرگان پخی ام خوام داسی وی
زی پیشنده با یو خو منگولی پیس رکڑی وی او بلا دا چه نسبی نسر و پای زیب نوارا چوله و
کور دی لغالی ڈاکشا د سپینو زارو پای زیب خو پکې نخ کاری
خو هغه به ترې نه ایستلی وي
او غلا کړی مې وی ګل سبا په ټول کلی کې ډډور غکاو ولاګې پرې دوا
نو ډانډور ته څه د پاره غګي
د دې لپاره چې کلیواله همت مصیبت نه خپل حق راته واخلي او کای راته وانه خس دا کله بیا تاسو ته پرې دمو زما
څنګه دې دیوال ته څنګه لگاولې دې اوس ګیروي کوي ولې
شریف ترورې ناز مدد کوي
وای ترور دې جرش ته صبر چې منګې مکیدم له کوم رئیس دې ناز خو دیګې زویا
لکه مخکې مې بابا
وای دا خو قیم کوي نو کور ته ولې نه ځې چیک شه کور ته ځه زویا
کور ته تللم اخ دلته راغلم نور نشم تللی
وای جار جار ته صبر زه امید ته غکم امیده زویا وا امیده
څه وایې مورې دلته دننه په انګړ کې یم
زویا ته یو ځل دلته د باندې راووځه
ښه ده مورې دا دې درغلم
ما خپل کور ته ما کور ته ویسی
مورې څه خبره ده
امیده زویا شمس مریض ده د قندی ګل زوی
څه مریضی ده
زویا ناسب خوږیږي او قیم کوي
شمس ډیر په عذابي
امیده زویا زه خو وایم چې شمس په غیږ کې واخله او د دوی کور ته یوسه لږ زرکا
نه مورې زه وایم چې هلته به نه وروړو
ولې زویا
داسې ده مورې چې دا څه موده مخکې د شمس پلار مریض شو اوس هم په کور کې دی او خلک یې پوښتنې ته ورځي که شمس په دې حال وویني ټوله کورنۍ به لا ورته خفه شي
امید لالا ما خپل کور ته یسه
شمس ته مه خفه کیږه تا به داسې ځای ته ویسم چې زر ښه شي
نه ما خپل کور ته بوزه
شمسا تا ډاکټر ته وړو چې ډاکټر دې معاینه کړي مرض به دې معلوم شي دوا به درکړي ګل غوندې به ښه شي مورې داسې به وکړو چې شمس به دننه زموږ کره یوسو لږ آرام به وکړي که شمس د دوی کور ته یوسو مور او پلار به ډېر ورته خفه شي
سمه ده زویا شمس به دننه یوسو خو ستا مقصد دا ده چې ډاکټر به دلته پسې راولو
نه ډاکټر ورته نه راولو
ما خپل کور ته ویسی اخ امور پس می خپه شویم
تا دو خدای خکی زده هم دستیم لکه مور خلا دی جرشا امیده زویا
وای مور ایسه دی ویل
تو وای چه داکتر نراولو نو کور که خدا رو درمال نشته دا با چنگه کیگی
داسی باو کو چه اوز با شمس دن نکور تا یوسو زبا پا خیالی پسی ورشم آقا با هم را سروی شمس با کلینیک تا یوسو چه معناتی وشی
کاکا کا خوشاله کور دی لغلې ډکشا دادا د کلی میدان ته خو راغلو اوس ته امر کوا چې څه بخرو او څه بسکو
چنار ګلا خبره دادا چې اوس نو د عاشق څار کوا حسنه چې لیوانتوب کی
بی خمه اوسا چې دا مازی ووینم لاسونه به ټینګ ونیسم ډنګ ته به امپرې نه
هو خیاران وای چې غوټه پلاس خلاصیږي خلی ته حاجت نشته د عاشق او همت خان ترمنز خبره با په پرده کې جوړه کو
کاکا خوشاله ته خوای کنا عاشق ملامت نه دی زه خوایم چې پریدا دایمت مصیبت لګرسواشي بیا نو
مکه وچنار ګلا د یو انسان چې پرده پټه شي دا خدا
نو دا خو دایمت مصیبت اوازل نه دی یو ځل مخ کې هم نری وریږي ترغلا کړی وي او هغه دی عاشق راغې
ای عاشق پام کوا پام کوا چې ډول ته ډنګ ورنه کې حالات چې نارګولا ورمنډه کا
سمدا اے واشقا ګور چې ډول ونه وکي
ګور چې نارګولا چې نګ دی را نه شي درته وایما لره شه خوش وکلا خوش
اے کلی والو اے تاسو ته وایو
پری وځه چې نارګولا خو به خوش ګور لازم ته خو نه لره کړه خوش کا
اخ ظالم عاشقا دا دې غاخونه دې کداري څوکې کور دې نه غلې ډکشه اخلا
زما ورغه وای دی نه ته سړی کوی وای ظالمه
اول به ته ویل کړه چې نه برانی دی کیږي په خبره نه پوهیږي ته خو
عاشقه زولې درته غواړم زنه دې نیسم چې دا خبره ټول کلی ته مکوا زې درته حلاو
خوشاله ده څه خبره ده چې عاشق یو ځل ډول وډګو او اوس تاسو ورته سوالو زارۍ کوي
مالک صاحب حضرت خانه ته یو ځل دلته نږدې راشه چې د عاشق په داوا او دنګله ده خبر کو
ملک صاحب لبا سره ډیر ظلم شوی دی که تاسو کلیوال میقام ونخورئ نو له دې کلي نه کډه پاروم کډه
او خدای به هر مشکل اسانه کړي ته غم مه کوه له تا سره به هیڅوک هم ظلم ونه کړي
نه ملک صاحب ما سره ظلم شوی دی ظلم بالکل
واشوقه کور دې له غلې ډک شه خدا دی ملک صاحب حضرت خان هم راغی او کاکا خوشحال هم دی دوی بس غم وخوري
مالک صاحب تاسو راځئ چې دلته کینو په سړه سینه به د عاشق په خبره ځانونه پوه کړو او بیا به د روغې جوړې یوه مناسبه لاره ورته پیدا کړو
خوشاله ګل خبره دې وکړه راځئ چې دلته کینو
ښه عاشقه اوس د خپله خبره مالک صاحب ته وکړه
کاکا خوشاله له ډېره درده زما په خوله کې لاړه وچړه خبره ته ورته وکړه
کور دې له غلې ډک شه کاکا خوشاله عاشق وایي بسم الله کا دادا آدم خان او درخانی نقل ورته تیر کا
مالک صاحب خبره دادا چما چنارګل او عاشق یو میلا جوړ کړو په دې کې محمد خان هم را شریک
ښا بیا څه وشول
بیا دا وشول چې محمد خان زموږ په پیسو چرګ راوړاو او لا هغه نه موږ ته خوروا تیار کړه
ښا
خدای دې محمد خان ته هدایت وکړي دا سحکاری چې پیسې ځان ته وهلي او عاشق وایي چې زما کولنګي چرګ ورک دی دا سحکاری چې همغه مخته حلال کړه
همداس د ملک سر زما د چرګ په خیو بڑا کې هم دلته پیدا کړي چې هم دلته مصیبت مخته خوروا په خوله
نو تا د خپل چرګ په خی څنګه پیژندې
په خی به پرنګ پیسې کړي وي او بل دا چې د سپیر زره پیسې به مراچا ولایو هغه ترې غلا کړي دی
ملک صاحب دا عاشق په خبرو کې ټکای دروغ هم نشته رښتیا وایي
احمد خان خکار نه دای کړای دا سبو کو چې زو خوشحال به دا خبره جوړ کو ان شاء الله چې عاشق ته بخپل حق ورسیږي
خیر وسې ملک صاحب کور دی ودان
شمسه بچو څنګه یې
اوس لکھیم
نس خو به درد نه کوي
نه ډیر درد نه کوي
قائم نه کوي
نه
فرزانه مریضان څنګه دي
ډاکټر صاحب خالد خدي عبادت نه دي
شمس څنګه ده
شمس له پخوانه خدای
ته صبر وکړه چې زه یو ګورم شمسه بچا ته د سترګې خلاصې کړه آفرین اول خو به ښه شوی کنه
هو ډاکټر صاحب خیم
فرزانه د شمس معاینات راوړې دي کنه
اوس به راوړې هغه ده ورورې راغی
خیالي څه دې وکړل د شمس معاینات دې راوړل
هو ډاکټر صاحب دا دې را مې وړل
ته ما ته راکړه چې زه یو ګورم
ښه ده ډاکټر صاحب دا 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 غدي دا ډاکټر صاحب
دا د معایناتو نتیجه خو ما غسیده لکه څنګه چې ما فکر کاوه
ډاکټر صاحب مریضی خو به سخت نه وي
چې به احتیاطي ور سره وشي هر مریضی سخت ده خو که احتیاط وشي بیا سختي مریضه هم جوړيږي
نو ته څه وایې ډاکټر صاحب څه مریضی ده
دا سخکاری چې د شمس مریضی له ناپاکو بو او د ناپاکو خړولو وجه ده شمسه بچو کله خو به د ناپاکي وبني ځکلی
نه پیګم ډاکټر صاحب
چیرته لوبې کوي
په کلی کې هلته د خړو اوبو یاله ده د هغې تر څنګ لوبې کوو
چې تګه یې شی هغه خړې اوبه د کلس کلي دي یا په کې لمبېدلې
هو
په کلي کې ډېر ماشومان په خاورو دوړو کې لوبېږي د ویلې اوبه مسکي
فرزانه کلیوال باید په دې باندې وپوهول شي چې ناپاکې اوبه ناپاک خواړه او په ناپاکو ځایونو کې ګرځېدل د ناروغۍ سبب کیږي
ډاکټر صاحب زه به په کلی کې ښځو ته ووایم چې د ماشومانو روغتیا ته ډېر پام وکړي
دا خو به ډېر ښه کار وشي دا د ټولو صحیح کار کوونکو وظیفه ده چې خلکو ته د ښه صحت لارې چارې وښيي خیالي وروره
مهرباني ډاکټر صاحب څه موایل
په دې خو وپوهېدې چې شمس ولې ناروغه شوی و
او ډاکټر صاحب وپوهېدم شمس په ناپاکه ځایونو کې لوبې کولې او ناپاکې اوبه یې څښلې دي
هاي شاباس وروسته له دې به په شمس باندې پام کوئ چې د خپل صحت خیال وساتي
سمه ده ډاکټر صاحب په سترګو
شمس بچو ګوره چې بیا په ناپاکو ځایونو کې لوبې ونه کې پاک خواړه خوره او پاکې اوبه څښه
ښه ډاکټر صاحب
خیالیم زه دوا درته لیکم دا به شمس ته واخلې دوا به نه قضا کوي او په ترتیب به یې خوري
سمه ده ډاکټر صاحب بس په خپل وخت به دوا ورکو
فرزانه ته باید د کلی ښځې په دې وپوهوې چې پاکۍ او صفایي ته پام وکړي او خپل ماشومان له ناروغیو وساتي.
پسترګو ډاکټر صاحب.
همدغه مخامخ د همت خان کور دی.
ښا ملک صاحب حضرت خان، اوس ته ووایه چې څه وکړو.
خوشحاله، زه خو یم چې دروازه به یې ټک ټک کړو چې همت خان دلته راووځي، بیا به خبر ورسره یاد کړو.
زه وایم چې دننه په حجره کې به ورسره کینو او په پرده کې به پوکو.
خو دلته هم څوک نشته چې دننه حجرې ته ورشو، بیا به د چای تکلیف کوي.
یاره د هوښیار سړي خو بلا واخلم. ګل خبره دې وکړه، بیخي مې په زړه ولګېده.
ښه نو چې داسې ده، زه به دروازه ټک ټک کړم.
خدای دې وکړي چې همت خان په کور کې وي.
ملک صاحب، ته خوشحال کاکا دواړه ستړي مشئ.
کور دې ودان.
په عزت او صحت خانه.
خیرت خو به وي؟ څه پیښه خو به نه شي وي؟
خیر و خیرات دی، بس هسې مو له تا سره یوه مشوره کوله.
چې داسې ده نو راځي دننه حجرې ته به لاړ شو، یوه پیاله چای به مو وڅښو.
د چای د جارشم همدلته له دروازې دیخوا به کینو او خبرې به وکړو.
خو دا خو ښه نه ده کنه چې دلته کینو، ولې په حجره کې نه کینو؟
خیر دی، څه له بل ځای خو میلمانه نه یو راغلي. راځئ تاسو هم دلته کینئ.
راځه همت خانه، تم دلته کینه.
سمه ده. ښه ملک صاحب، اوس مو خبره وکړه، څه مو ویل؟
خوشحاله، خبره وریاده کړه.
همت خانه، ته ښکلی سړی، داسې به وکړو چې دا خبره به په پرده کې جوړه کړو چې نه ته بدناموي او نه عاشق خپوي.
څنګه؟ د څه شي خبره؟ زما او د عاشق خو څه دعوه او دنګله هم نشته.
ګوره همته، اوښان به په بډه نه وهي، عاشق د هر شي ثبوت لري.
د څه شي ثبوت؟
چې تا یې کولنګي چرګ لا کړه، هغه پیسې دې ځان ته وهلې دي چې ما چنارګل او عاشق د چرګ لپاره درکړې وي.
خوشحال کاکا، دا خبره زه نه منم. عاشق د څه شي له مخې وایي چې ما یې کولنګي چرګ لا کړی دی؟
هلته چې موږ او تاسو میله کوله، لږ اخوا د خپل چرګ پښې پیدا کړې وې، ویلې چې ما د خپل چرګ پښې په رنګ رنګ کړې وې.
دغسې په بازار کې ډېر داسې چرګان شته چې پښې به په رنګ رنګ وینو.
که دا عاشق د چرګ پیسې ورنه کړي، په ټول کلي کې به د سپکه بڼه کړي. اوس هم زموږ خاطر وکړه، کنه ډولې وهه او ټول کلي ته اعلان کوه.
کلی ته ویل چې یا مې غم وخورئ، کنه دا ټول کلی در پرېږدم او بل ځای ته کډه وړم.
زه او خوشحال د دې لپاره راغلی یو چې ستا پرده وکړو او په کلي کې رسوا نه شي.
ملک صاحب، زه به پې فکر وکم.
په دې کې فکر مکر نه ځایږي. عاشق ته به یا داسې بل چرګ اخلي چې پې رضا شي، یا به د چرګ بایه ورکوي. او هو رښتیا، د چرګ په پښو کې د سپینو زرو دوه کړۍ هم وې چې هغه م عاشق ته ورسئ. په خبره پوه شوې؟
خوشحال کاکا، څنګه دې خیال دی؟ عاشق ته یو بل واده مو نه کوم. ما د چا چرګ مرګ نه دی خوړلی. عاشق ته ووایا چې لازم تر لندن اخلاص.
شبنم لورې، لکه چې ستړې کړې.
نه ترورې، ستړې نه یم. ښه ده چې د کور د ماشومانو لپاره خولۍ او ګلدوزي جامې جوړې کړم. ماشومان ورته خوشحالېږي.
په لاسونه دې برکت شه. ها، دا د چای پیاله ورته وڅښه، دما به دې جوړه کړي.
خیر یې سي ترورې، ځان دې په زحمت کړی دی.
نه لورې، دا څه زحمت دی؟ ته په کار بوخته وې، تیارې جوش اوبه وې، ایله چای مې پکې واچو.
نام خدای دی وی، دا څومره ښه چای دې تیار کړی دی.
شبنم لورې، زه بختوره یم چې تا غوندې ګور لرم، د هر شي په قدر پوهېږي.
دا ستا غوندې د مهربانې خواښې له برکته په دې کور کې مې ډېر څه زده کړل.
چای په آرامه وڅښه، بیا به وروسته دا شیان وګنډې.
نه خیر دی، له چای هم خراب کوم او هم په ماشین باندې دا پاتې شیان ګنډم.
صدیقی، صدیقی، میلمانه مانی؟
میلمانه دی هر کله راشي، سترګې مې روښانه. نسرین، ستړي مه شي.
ښه ده شي صدیقی. اوهو، سترګې دې روښانه، دا دن ګور خو دې راغلې ده کنه.
خیر سی نسرین خورې، دا ډیر وخت نه وتللې. ما ویل یز لاړه شي.
نسرین ترورې، ستړي مشي.
شبنم، خدای دې خلو بچو مور کا، لمن دې زرغونه شه ان شاء الله.
امين. نسرین په خله دې برکات شه، خدای دې دعاوې قبولې کا.
ترورې، دلته دې بالښت تکینه، دا پیالم در واخله.
خدای لوري، لکه چې په تیار دم شوي چای راغلم.
هو نوش جان دشه صدیقې تور مې تیاری شولی و.
نام خدای دې شبنم، دا خولۍ او ګلدوزي جامې تا جوړې کړې دي؟
هو نسرین ترورې څنګه دي، خوښې دې شوې که نه؟
دا خو ډېرې ښکلې دي، خدای دې له بدو سترګو وساته. یو لاس د سرو دی، بل د سپینو.
دا یې په مهاجرت کې زده کړي دي. سنگین خوان به یې مرۍ ورېښم او تارونه ورته راوړل، ورته ویل به یې چې کسب زده که پکارېږي.
شبنم بختوره ده چې د داسې ښه سړي مېرمنه ده. ګورئ که زما منئ یو بل کار وکړئ.
ووایه نسرین ترورې څه وکړو؟
دا ښکلي شیان به په کلي کې ډېر ښه خرڅ شي، چې کلیوالې ښځې پرې خبرې شي خپلو ماشومانو ته به یې درنه اخلي.
ته ښه وایې نسرین، په مهاجرت کې به هم شبنم ګلدوزي شوي شیان جوړول، خوان به یې په ښار کې خرڅول، د کور کار مو پرې جوړ وو.
خو اوس چې خپل وطن ته راغلی یاستئ، دلته هم جوړ کړئ، د کور سودا به پرې اخلئ، که څنګه شبنم؟
ترورې ډېره ګل خبره دې وکړه، ما ته خو یې جوړول آسانه دي، خو یو ځل به مونږ ټول مشوره پرې وکړو.
کور دې غلې ډک شه چنارګله، دا څټفه ډېره درنه ده. هوښیارانو رښتیا ویلي دي چې څټه پمله پورته کېږي.
او چنارګله بیا څنګه له ځان سره بونګیږي؟
یاره منم دی عاشقا، شکر دی چې راغلې. ته راشه زوروره چې دا د غنمو بوجۍ د ژرندې تر دروازې یوسو.
په سترګو ته غدا ته راغلم. بابا ته د غنمو بوجۍ ته خفه یې؟ ونیسه د سترګو په رب کې به یې در سره واخلم.
وایم کور دې له غلې ډک شه. بسم الله کا
سبا ده. بسم الله ونیسه
دغسې بس هم دلته به کېدو.
خانو تا د خدوس خبره وکړه، وده ویل چې خدوس په بده ورځ کې پکارېږي. نو اوس به معلوم شي چې کاکا خوشحاله او ملک حضرت خان زما د کلنګي چرګ غم خوړلی دی او که نه.
ښه ښه، کاکا خوشحاله او ملک حضرت خان دی ما ته ورلېږلي، او ستا خبره به یې ورته کړې وي.
هو خود مې ورلېږلي دي. هغه دي راغلل، اوس به یې احوال راوړی وي.
وای غنم خبره دې منم، یاره تکړه سړی چې د همت مصیبت غوندې سرتنبه سړي سره دې دوا دې ځای ته ورسوله.
ته څه وایې؟ زما کولنګي چرکو څه خو چې ټپوس نه و چې زه به یې پوښتنه نه کوم.
کور دې له غلې ډک شه. ملک صاحب حضرت خان او کاکا خوشحال خو دادی راورسېدل، تاسې دې پیتاوي ته کښېنئ، خبرې وکړئ، زه به په ژرنده کې غنم اوړه کوم.
بس بیخي مې خوښه ده، ته ورځه خپل کار دې کوه. ځه
السلام علیکم.
وعلیکم ملک صاحب، تاسو کاکا خوشحال دواړه ستړي مسې؟
کور ودان ژوندۍ اوسې مخوارېږي. عاشقه لکه چې د کلنګي چرګ بانګونه دی اوس هم په غوږونو کې ازانګې کوي.
بس څه ووایم، همت مصیبت ته به خیرا نه کوم، بد به درته ښکاره شم.
عاشقه خیرا ښې نه وي، دعا ورته وکړه چې خدای هدایت ورته وکړي.
کاکا خوشحال هغه یو متل دی که نه، وایي چې زړه ښه شي دعا وشي. چې کله همت مصیبت زما د کلنګي چرګ تاوان راکړي بیا به دعا ورته وکړم.
دا کار به موشي وسړیه، حق به حقدار ته ورسیږي. خو ته به یو کار کوې چې زمون خبره به منې.
ستاسو خبره به خود منم، خو زه یو شرط لرم.
ښه نو شرط دې څه دی؟
شرط مې دا دی چې همت مصیبت به یا د کلنګي چرګ تاوان راکوي یا به ښه کلنګي چرګ راته اخلي. رښتیا هغه د چرګ د پښو د سپینو زرو کړی هغه به اول راکوي.
دا خو به وشي، خود ملک صاحب مقصد دا و چې ته به د همت خان پرده ساتې او چاته به نه وایي چې همت خان د کلنګي چرګ غلا کړ.
سمه ده، زه خو به خولې ته دوه پاوه کلپ واچوم. خو
څه؟
خو دا چې زما د کلنګي چرګ بانګونه زما ګاونډیان نه اوري نو دوی په خپله پوهېږي چې د عاشق کلنګي چرګ ګیدړ نه دی تختولی، مصیبت غلا کړی.
خانو گران اوریدونکو، تاسو واوریدل چې شمس ناروغ شوی و، او د ناروغۍ له امله دا و چې هغه په ناپاکه ځای او ناپاکو اوبو کې لوبې کولې. تاسو پوهیږئ چې ککړې اوبه د بېلابېلو مکروبونو کور وي، او دوی پکې ژوند کوي. کله چې ماشومان ککړو اوبو کې لوبې کوي نو دغه مکروبونه یې ناروغه کوي. نو د دې لپاره چې ماشومان مو تل روغ اوسي او ناروغه نشي، خپل ماشومان وپوهوي څو په ککړو ځایونو او ناپاکو اوبو کې لوبې ونه کړي. خو له ماشومانو هیڅکله د هغوی ماشومتوب مه اخلئ، ځکه چې ماشومتوب د ژوندانه تر ټولو خوږه دوره وي. ماشومانو ته وخت ورکړئ چې خپل ماشومتوب وکړي، ځکه خو زه وایم د ژوندانه په دې لوی سفر کې خپل ماشومتوب در سره وساتئ، ځکه له ماشومتوب نه پرته عمر نه حسابیږي. تر بیا خات او آباد وسئ. روغتیا مو په برخه.
د هیلو وړانګه راډیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
اکو بکو باندن پوئیگی
شپتر پکو سر سندکا جنائے لکا گنجائے چپ سر تار نلری داس دنوی خیال ملکا جنائے پغن غنو ستن ستنو بڑو لکا گزار کبھی لٹکا جنائے دن رو خزے بسنگ پتا لگی داچے حلک شی خزاؤنکا جنائے